द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم د وی وی ډی وی ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو سهار مو په خیر نن جمعه د سپتمبر 14 او د وګی میاشتې 15 نیټه ده د ډی وی ریډیو د سهارنۍ خبرونه په دې نیم ساعت کې به زه فواد لامی تاسو د نړۍ مهم خبرونه او خبری رپورټونه وړاندې کړم په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز واورئ د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلي چې د روس نه پاکستان ته د پایپ لاین د لارې د تیلو رسد ممکن دی هغه دا خبره د شانګهای همکاري تنظیم د غونډې په څنډه کې د پاکستاني وزیر اعظم سره ملاقات کې کړې ده په پاکستان کې د روسي سیلابونو له امله د مړو شمیر 1.5 زرو ته نږدې شوی چې اکثره مرګونه په کې سند صوبه کې پېښ شوې دي بل اړخ ته د سیلابونو د میندوارو ښځو په صحت هم ناوړه اثر کړی چې رپورت به تاسو ته وړاندې کړو او د یورپ په ویانا ښار کې د افغان طالبانو سیاسي مخالفین سره راټول شوي چې افغانستان کې د واکمنو طالبانو سره د مقابلې په لارو چارو خبري وکړي او سمبره خبرونه د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلي چې د روس نه پاکستان ته د پایپ لاین د لارې د تیلو رسد ممکن دی او د دې لپاره ضروري بنیادی اډانه هم موجوده ده د رایټرز خبری ادارې تر مخه د روس حکومتي خبری ادارې وویل چې صدر پوتین دغه خبره د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف سره د ازبکستان په سرخار سمرقند کې د زیارت یا پنځشنبه پورز په ملاقات کې کړی ده د صدر پوتین او د وزیر اعظم شهباز شریف دغه ملاقات د شنګهای کوآپریشن اورګنایزیشن اس سی او د سرمشانو د غونډې په څنډه کې وشوه د اس سی او د ورځنی غونډه د زیارت یا پنځشنبه پورز په سمرقند کې شروع شو چې پکې د صدر پوتین ترڅنګ د چین صدر شی جن پینګ او د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ترڅنګ د سیمه ایز همکاري د تنظیم نور غړي ملکونو مشران هم ګډون کړي دي د اس سی او نور غړي ملکونه هندستان قزاقستان کرغیزستان تاجکستان او ازبکستان دي د شانګهای د همکارۍ د تنظیم یا اس سی او سرمشري زغونډه پرون د زیارت یا پنځشنبه پورې د ازبکستان په سمرقند ښار کې په 10 سال کې پیل شو چې د غونډې ته د افغانستان په استازیتوب هیڅوک نه دی وربل شوی په 2012 کې افغانستان ته د شانګهای همکارۍ تنظیم کې د څارونکو په توګه برخه ورکړل شو لغونډې وړاندې د کوربه هیواد ولسمشر شوکت مرزیایوف ویلي چې د سرمشري مخه د خپلمنځي والی زیاتول دي چېډونکو وایي د شانګهای تنظیم غړي هوادونه په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په ګډون د یو شمیر مسایلو په اړه په یو خوله نه دي چېډونکو وایي په کابل کې روانه میاشت تر روس په سفارت حمله او هلته د ترهګرو ډلو موجودیت د مرکزی آسیا گاونډي هوادونو او روسیا کې د سیمه ایز امنیت په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي دا ویډیو ده په پاکستان کې په روسي سیلابونو کې د مړو شمیره 1.5 زرو ته نږدې شوې ده او اخوا په سند صوبه کې اوس هم په اکثر روسي مو کې سیلابي اوبه ولاړې پاتې دي د سند صوبې وزیر اعلی مراد علي شاه خبري غونډې ته ویلي چې په صوبه کې د سیلابي اوبو د ویسترو په کار به تر شپږ میاشتو پورې وخت ولګي د قدرتي آفتونو په وخت د انتظام اداره وایي یوازې په سند صوبه کې په سیلابونو کې د مړو شمیر 640 ته رسیدلې دي د سیلابونو 3.5 میلیونه خلک ځپلي په لکونو کورونه او نور ودانې ډنګ کړي د اتلاکونو زیات څاروي مړ کړي او په زرګونه اکړه د کر کروندې ځمکه او ولاړ فصلونه هم تباه کړي چې د وی اندازې تر مخه د سیلابونو د پاکستان اقتصاد ته د 1.5 ډالرو نقصان رسولې دي په دومره لوی کچه بارانونه د موسمي بدلون علتونه ګڼل کیږي او په هان وایي کپ نړیواله کچه د دې د مخنیوي د لپاره کار ونی شي نو دغه سیلابونه او درانه بارانونه به نور هم زیات شي او په غریب ملکونو کې به ورسره ډیره بربادي وشي د پخوانی جهادي کمانډر احمد شاه مسعود د زوی احمد مسعود په شمول د طالبانو لسګونو سیاسي مخالفینو د آسترالیا په پایتخت ویانا کې غونډه کړې چې د افغانستان پر راتلونکو او د طالبانو په وړاندې د مزاحمت په لارو چارو خبري وکړي ټاکل شوې ده چې دا غونډه به 3 ورځې دوام ولري د طالبانو مخالف ډلې یا د ملي مقاومت جبهې د بهرنیو اړیکو مسؤل علي میسم نظری په ټویټر کې لیکلي چې دا غونډه په آسترالیا کې یو خصوصي انسټیټیوټ د بین الافغاني کانفرنس د افغانستان د راتلونکو د لپاره پیوستونه او همغږي تر عنوان لاندې جوړه کړې غونډې ته صحافیان نه دي بلل شوي خو تمه ده چې نن به یو خبري کانفرنس جوړ شي چې په غونډه کې به د موضوعاتو په اړه پکې خبري وشي طالبانو تر اوسه د ویانا ښار د رواني غونډې په حق له څه نه دی ویلي. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د مقاومت جبهه دعوه کوي چې طالبانو د پنجشیر په درې کې د دې جبهې اسیران د عدالت د حکم بغیر وژلي، خو طالبان دا دعوه ردوي. ملګرو ملتونو په کال 2001 کې د سپتمبر 15مه نیټه د جمهوریت نړیواله ورځ اعلان کړې وه. د هغه ورځ راهیسې دا ورځ یوه کلنۍ موقع وي چې په ټوله نړۍ کې جمهوریت ته کتنه وشي. د څېړنې تر مخه افغانستان د نړۍ تر ټولو بد آمرانه ملک پایس مخې ته راغلی. په دې څېړنه کې افغانستان او میانمار د نړۍ تر ټولو خراب آمرانه ملکونو پایس د شمالي کوریا ځای نیولی. هر کال د برتانیې د څېړنې اداره یا د اکنامست انټلیجنس یونټ د 15 معیارونو په بنیاد نړۍ کې د جمهوری ملکونو او د دې حالت اندازه لګوي. د هند په بنارسی یا بنارس کې مقامی عدالت یو داسې درخواست د بحث د پاره منزور کړی چې پکې د هندو مذهب 15 خود له خوا غوښتنه شوی چې د پیړیو راهیسې ودان د مسلمانانو په مسجد یا جماعت کې دی، دوی ته هم په دوامدار توګه د عبادت امر ورکړي. عدالت د مسلمانانو لخوا هغه خواست رد کړی چې پکې دا غوښتنه شوی و چې د هندوانو خواست یې ونه منل شي او خارج کړی شي. د ښځو عدالت خواست کړی چې په ګیانوی مسجد کې دی ورته د خپل مذهبي عبادت کولو حق ورکړی شي، او دی غنی چې په دې ځای یو وخت د هندوانو مندر وو. د مسجد کمیټې وایي چې د عدالت پریکړې خلاف به دوی د لوړې کچې عدالت یا سپریم کورټ ته ولاړ شي. او برتانیې کې لزګونه زره کسان پرون یوه شپه ورځ په اوږده قطارونو کې تیر کړ چې د مړې شوې ملکې جنازې ته ورسیږي او ورته احترام څرګند کړي. د ملکې الیزابت مړی په خاصو تشریفاتو سره په وینستر هال کې کېښودل شوی چې خلک ورته درناوی وکړي. هغه به د ګل یا دوشنبه په ورځ خاورو ته وسپارل شي، او تر هغه مخکې چارواکي اندازه لګوي چې ممکن شاوخوا 5.5 لک کسان یې د جنازې مخې ته تیر شي او ورته احترام څرګند کړي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
بیا هم خراغلی ز فواد لامی يم. خبرونه مو واوریدل او اوس راځو تفصیلي ریپورتونه ته. د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلي چې پاکستان ته د ټاپی پایپلاین نه ګیس ورکول ممکن دی، او څرګندونه یې کړې چې د ګیس ورکولو لپاره ضروري اډانه د وړاندې نه موجوده ده. د روس دولتي خبری ادارې آر ټی ای لمخې د روس صدر دغه څرګندونې د ازبکستان پلازمینې سمرقند کې د زیارت یا پنجشنبه په ورځ د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف سره د لیدنې په محل وکړي. چیرونکو وایي د روس لخوا په اوکراین یرغل نه وروسته چې کوم بندیزونه د امریکا او غربي هوادونو لخوا په روس باندې لګیدلې، نو د نوروسته یو نړیواله مالیاتي اداره باندې پروژې کې پانګونو ته تیار نه شي. نور تحصیل د الیاس خان پر رپورټ کې ووري.
د روس صدر ولادیمیر پیوتن ویلي چې پاکستان ته د ټاپیا، ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ګیس پایپ لاین نه ګیس ورکول ممکن دي، او څرګندونه وکړه چې د ګیس ورکولو لپاره ضروري اډانه د وړاندې نه شتون لري. د روس دولتي خبری ادارې آر ټی ای لمخې ولادیمیر پیوتن دغه څرګندونې د ازبکستان په پلازمینه سمرقند کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف سره د لیدنې په مهال وکړې. دواړه مشران د ایس سی او یا شنګای همکارۍ سازمان په سرمشریزه کې ګډون لپاره په ازبکستان کې دي. دواړه مشرانو په دواړه خیزه اړیکو او د سیمایزو او نړیوالو مسایلو په اړه نظر شریک کړو. سیډونکو وایي که څه هم ولسمشر پیوتن د دې پروژې په حق کې یو مضبوط بیان ورکړي، خو اوس د روس اوکراین جګړې نه وروسته چې کوم بندیزونه د امریکې او غرب لخوا په روس لګیدلی، نو دا د پروژه کې د پانګونې په لار کې خنډ دی، او دوی نه ویني چې یو مالیاتي اداره به داسې یو ځای یا پروژه کې پانګونې وکړي چرته چې د وړاندې نه بندیزونه لګیدلی وي. وی او ای ډیوا سره خبرو کې سیډونکو زیشان حیدر اویل:
پاکستان کې نه خبر تو اچھی ہے، مگر پریکٹیکلی دیر بیگر چیلنجز اف فائنینسنگ اور جیو سٹریٹیجی تو پولیټیکل جو چیلنجز ہیں
دا د پاکستان لپاره خو خبر دی خو عملی توګه باندې دی کې ډیر زیات مالیاتی خندان دی او دا وخت چې کوم جیو سټریټیجیک او جیو پولیټیکل ننګونی او نور ستونزې هم شته نو دې حواله سره په دې پروژه پرمختګ مشکل دی. زیشان هیتر زیات کړه د صدر پیوټن رضامندی پاکستان لپاره په یو داسې سخت وخت کې راغلی چې پاکستان ته دا وخت د انرژي سخت ضرورت دی او موجوده حالات په دې پروژه د پرمختګ لپاره سم نه دي. سینیئر جرنلسټ خلیق کیانی وایي دا ډیره زړه پروژه ده خو د بیلابیل مسلو له وجې پرې څه پرمختګ نه دی شوی او موجوده حالاتو کې هم نه ویني چې پرې څه پرمختګ وشي. وی او ای ډیوا سره خبرو کې خلیق کیانی وویل
آج پریزیڈنٹ پوٹن کی طرف سے یہ بیان آیا تو آگے اب دیکھنا پڑے گا کہ جی پاکستان اتنی ہمت کرتا ہے کہ
دے پروژہ کے اس ہم یو ڈیر غیر یقینی صورتحال لے صدر پیوٹن بیان خورا غلے اس پا قتل وی جی پاکستان پا روس باندے لگی دلی بندیزونو باوجود ہم زان دا صدا سے خطر سر مخ کولے شی چی دا پروژہ مخ پوڑان دے بوزی او ظاہر دا قدا سے کبھی نو امریکہ او غربی نڑائی سر بے شخڑ رازی په 1320 کیلومتر ټاپی یا جنوبی شمالی گیس پائپ لائن پروژه د ودانۍ کار په 3 دسمبر 2015 کې شروع شوی او د افغانستان 200 کیلومتر برخه کې کار په فروری 2013 کې پیل شوی او پاکستانی برخه کې د منصوبې د لاندې دسمبر 2013 کې به کار شروع کېدو او تمه وه چې کال 2020 پورې دا پروژه پای ته ورسی خو د بیلابیل مسلو له وجې تر اوسه په دې سره پرمختګ نه دی شوی. د دې پروژې هر کال د ترکمنستان نه افغانستان پاکستان او هند ته 3.3 بلین کیوبیک میټر قدرتي گیس دراتلون کی 150 کالو پورې ملاویږي. الیاس خان وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد.
د پاکستان سویلی صوبې سند په ډیرو سیمو کې د سیلاب اوبو لا هم ولاړې پاتې دي. د سند وزیر اعلی مراد علي شاه خبري غونډې سره خبرو کې ویلي چې په سند صوبه کې د اوسط بارانونو نه 800% زیات بارانونه شوي او د پاکستان د نورو سیمو سیلابي اوبه هم په سند صوبه کې یو ځای کیږي. هغه ویل د ټولو سیمو نه د اوبو ایستلو عمل به د دریونه وخت تر شپږو میاشتو پورې وخت اخلي. بلخوا د سند صوبې د آفاتو په وخت د انتظام ادارې تازه شمیرو تر مخه بارانونو او سیلابونو لامل رامنځته شوي حالاتو کې 200 ماشومانو 119 ښځو او د 250 نارینه په ګډون یوازې سند صوبه کې د مړو ټول شمیر 646 ته رسیدلی دی. نور حال د ډیوه خبریال ذوالفقار بیټنۍ رپورټ کې وړاندې کوي.
شمیر زیاتوي چې سلور باندې 30 لکه اکړه ولاړ فصلونو خرابېدو سره 2,312 څاروي اوبو وړي او 5,250 کورونه په مکمله توګه خراب شوي. بلخوا د 1300 ورځو رئیس په سین صوبه کې بارانونه ودریدلي. خلا هم د صوبې په ډیرو برخو کې سیلابي اوبه ولاړې دي او لکونو خلکو په لویو سړکونو سرپناه اخستی. د سین صوبې وزیر اعلی مراد علي شاه خبري غونډې سره خبرو کې وویل سین دریاب کې د اوبو کچا ښکته شوي او دریاب د اړخونو نه اوبه اخیستل پیل کړي. نوموړي وویل د ټولو سیمو نه د اوبو ایستلو عمل به د دریو نه تر شپږو میاشتو وخت اخلي.
زمونږ نه پښتنه کیږي چې تاسو ته اول نه ویل شوی چې د اوسط بارانونو نه به زیات بارانونه کیږي او دغه ډول پنجاب صوبې ته هم ویل شوی خو د بده مرغه په سیم کې اوسط باران نه 800% زیات بارانونه شوی او پنجاب کې 250% بارانونو کچه د اوسط نه لوړه شوی وه. بیا د دغو بارانونو سره بلوچستان نه هم سیلابونه سیند صوبې ته راغلي چې له امله موږ د داسې بدو حالاتو سره مخ شو.
د سیند صوبې وزیر اعلی مراد علي شاه زیاته کړه د اوسنی بارانونو او سیلابونو د پاکستان نورو صوبو په پرتله سیند صوبا تر ټولو ډیره اغیزمنه کړې. نوموړي وویل د سیند حکومت په یوازې سر نشي کولای چې د سیلاب ستونزې هوارې کړي. بل لور ته د پاکستان سره نړیوالې مرستې هم پیل شوې او یوازې امریکا د پاکستان سره د 3.1 میلیون ډالرو مرستې اعلان کړې چې پاکستانی 3.7 اربع روپۍ جوړیږي. څو ورځې وړاندې د امریکې لخوا د پاکستان سیلاب ځپلو د مرستو لپاره د امدادي سامانونو ډکه الوتکه پاکستان ته رسیدلې وه. له دې سره سم ترکیه، اردن او اماراتو په ګډون سعودي عرب لخوا هم پاکستان ته د سیلاب ځپلو سره د مرستو دپاره امدادي سامان رسیدلی. د سند حکومت وزیر سید غنی تیره ورځ په کراچۍ هوایي ډګر د سعودي عرب نه امدادي سامان ترلاسه کولو په وخت امدادي کارونو کې برخه اخیستونکي هیوادونو مننه کړې او ویلي چې د بیا روغنې کار کې به هم د ملګري هیوادونو مرستې ته اړتیا لري.
دا خبره د هر چا په علم کې دا چې کوم بارانونه شوي او سیلابونه راغلي چې له امله پاکستان کې ځپل شو شمیره درې نیم کروړه نه پورته تلي. پاکستان کې ولاړ فصلونه تباه شول، د خلکو څاروي اوبو یوړل او دغه ډول کورونه یې ونړېدل. ګڼ شمېر خلکو ژوند د لاسه ورکړو. نو په داسې مشکل حالاتو کې پاکستان حکومت یوازې مقابله نشوه کولی.
په سیند صوبه کې د اول نه د سرپنا او خوراکي توکیو د نشتوالي سره مخامخ سیلاب ځپلو ته اوس د سیاحت ناروغو ستونزې هم ورپېښې شوې. سیند حکومت وایي سیلاب ځپلي په لویه کچه ډنګي او د معدې ناروغو ښکار شوي. وزیر اعلی وایي د سیاحت محکمې چارواکي یې سیمو ته لیږلي او هڅې دي چې خلک د ناروغیو نه وژغوري. ذوالفقار بیټنای وی ډیوا کراچۍ.
وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د خیبر پختونخوا صحت محکمې چارواکو ویلي په سیلاب د پولیسي مو کې په زرګونو شمیر کې داسې حامله یا امیدوارې ښځې هم موجودې دي چې په نږدې ورځو کې ماشومان پیدا کیدونکي دي او زیاتره پکې اوس خپلو کورونو ته ستنې شوي دي. دوی وایي د امیدوارو ښځو شمیره به پس د هیغینا مخیتار راغله کله چې خلک د بارانونو او سیلابونو لامل د خپل کورونه کډي وکړي او په کیمپونو کې ژوند تیرولو باندې مجبور شول. ډاکټران وایي په داسې حال کې چې د سهولتونو کمی وي نو د ښځو او ماشومانو د مړ کېدو امکان هم زیاتیږي. نور تفصیل د فریجنواری نه په دې رپورت کې واوري.
په خیبر پختونخوا بیلابیلو سیمو کې د تیشو بارانونو او سیلابونو لامل د نورو خلکو ترڅنګ څه 15 پوری امیدوار یا حامله خزی هم اغیزمنې شوې دي. د خیبر پختونخوا د روغتیا محکمې چارواکو د شمیرو تر مخه په اغیزمنو شوو ښځو کې 40 پوری داسې هم دي چې نږدې ورځو کې ماشومان کیدونکي دي او په هغو کې د 15 پوری ښځو سکرینینګ هم شوی دی. په خیبر تدریسي روغتون کې کارکونکي ډاکټره شاندانا قاضي وی وی ډیو توای په داسې حال کې ګڼ شمېر ښځو او ماشومانو د مړ کېدو یره هم وی.
نو داسې په دغه کې انفیکشن هم زیات شو. ماشومان پیدا شي مړ شي ځکه چې هغه سره نه د پیو سره دغه وی نه د فیډرو سره سرویسز وی کنه. د دې لپاره چې کم زموږ ال ایچ وی وی لیډی هیلت ورکر ځو کنه هغه ډیر زیات ضروری وی دي حالاتو کې چې هغه پیدایش دوران څوک وسره وی هغه ګایډنس پرووایډ کوي.
د خیبر پختونخوا د روغتیا محکمې چارواکي وایي د تیشو بارانونو او سیلابونو له کبله په پختونخوا کې څه دیار لسیمې اغیزمنې شوې دي او په دغو سیمو کې امیدوارو ښځو او ماشومانو لپاره 300 پورې طبي کیمپونه لګول شوي دي. دوی وایي په دغو سیمو کې د محکمې چارواکو لخوا ښځو او ماشومانو ته وړیا داروګان او نورې اسانتیاوې ورکړی شوي دي. د روغتیا محکمې ویان ډاکټر سهیل فاروقي وی ډیو ته وویل په ځپل شوو سیمو کې اوس زیاتره ښځې او ماشومان خپلو کورونو ته ستانه شوي دي.
که تاسو وګورئ دا فیګرز کوم شیر شو کنه دي دا هغې شهرې معنی شیر شو چې کوم فلډ افیکټډ پاپولیشن دی دا هغه چې کوم انیشیلی ډسپلیس شي نو هغې کې میجارټي پاپولیشن اوس واپس خپل کورونو ته تللی خو چې بیا هم کوم اگزیسټنګ پاپولیشن دی هغې دپاره میډیکل کیمپس کې زمونږ ټیمان لګیا دي. اغی میڈیکل ٹیم کمپوزیشن دا وی ہے کہ ڈاکٹر ہونی ہے کہ پیرامیڈکس ہونی ہے اور اغی کے دے میٹرنل او چائلڈ سروسز دے پارا یو ایل ایچ وی وی.
ڈاکٹر سہیل فاروقی اویل اس امیدواری یا حاملہ خزی د خپل ناروغی په اړه په خپل سیمو کې نږدې صحت مرکزونو ته ورتلای شي.
موږ چې کوم انیشل خپل د فلډ ډیمیج اسسمنت کړو د فیسیلیټیز اغی کې سیوا زمونږه چې کوم متاثر دي یو دا زمونږه آلموست سر پرایمری ہیلتھ کیئر سنټرز متاثر دي. ډیلوریز او دا کوم سپیشلایز سرویسز دي دا تاسو ته پته ده په وړو هسپتالونو کې بیچوګانو کې سی ډیس کې دا سهولتونه دومره نه هلته کې صرف انټینیټل ویزټس چیک اپس دا هغې سیزن وي که نه.
د ملګرو ملتونو د صنفي او تولیدي روغتیا څانګې په وروستیو کې ویلي وو په پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو له امله په سیلاب ځپلو سیمو کې د 500 نه زیاتې امیدوارې ښځې د ماشومانو د زیږون په اړه روغتیایي اسانتیاو ته ضرورت لري. په دغه رپورت کې دا هم ویل شوی وو په راتلونکي میاشت کې به په هیواد کې څه 3000 پورې میرمنې ماشومان پیدا کوي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.
دا وی وی دیوا ده. متحده قومونو یا ملګرو ملتونو په کال 2001 کې د سپتمبر 15 نیټه د جمهوریت یا دیموکراسۍ نړیواله ورځ اعلان کړې وه. دغه وخت راهیسی دا ورځ یو کلنۍ موقع وی چې په ټوله نړۍ کې جمهوریت ته کتنه وشي. نور حال د وایس اف امریکا په ریپورت کې تاسو ته زموږ همکار محمد اکرام در وړاندې کوي.
هر کال د برتانیې د سیړنې اداره دی اکانومیست انټيليجنس یونټ د پنځه معیارونو په بنیاد نړۍ کې د جمهوریت ملکونو او د دې حالت اندازه لګوي. په دغه معیارونو کې د یو ملک ترنه انتخابي عمل او ټولو اړخونو ته په دې کې د برخه اخستو اجازه، د حکومت چلولو طریقه، سیاسي عمل کې برخه اخستل، سیاسي کلتور او د مدني ټولنې ازادۍ شامل دي. کورونا وایرس تر نړۍ په هر سیمه باندې منفي اثر غورځولې، خو ځینې سیمې او ملکونه د نورو په نسبت زیات متاثر شوي. د نړۍ 50% آبادی دا وخت جمهوریت یو یا بل قسم لاندې ژوند تیروي. په 2000 کال کې یو کم 50% خلکو د جمهوریت لاندې ژوند تیروي. په دې سیړنه کې شامل یو سل او اووش پیتو ملکونو کې سلور او یا ملکونه جمهوری ګڼل کېږي. د نړۍ د ټولې آبادۍ 4.4% خلک د پوره جمهوریت لاندې دي، چې د کال 2000 د 8.4% نه ښکته شوي. په سیړنه کې چیلی او سپین د خراب جمهوریتونو درجې ته راښکته کړی شوي. د سیړنې تر مخه په کال 2000 کې د 30 پوره جمهوریتونو شمیره په 2021 کال کې 20 کمه شوي. سیړنه ښایي چې 80% خلک د آمرانه حکومتونو لاندې ژوند تیروي. د یو کم 60 ملکونو مشري آمرانه حکومتونه کوي. په کال 2000 کې دغه شمیره 55 وه. د سیړنې تر مخه افغانستان د نړۍ تر ټولو بد آمرانه ملک په حیث مخې ته راغلی. په دغه سیړنه کې افغانستان او میانمار د نړۍ تر ټولو خراب آمرانه ملکونو په حیث د شمالي کوریا ځای نیولې. په سیړنه کې ناروی د ټولو نه کم آمرانه ملک په حیثیت سره د نړۍ د ملکونو په فهرست کې په اول نمبر راغلی. د ناروی نه پس تر ټولو کم آمرانه ملکونو کې نیوزیلند، فنلند، سویډن او آیسلند پرله پسې په یو بل پسې په فهرست کې راغلي دي.
او اوس هم د افغانستان په اړه یو رپورټ. د افغانستان د ملي مقاومت یا نېشنل ریزیسټنس فرنٹ د مشر احمد مسعود په ګډون د طالبانو یو شمېر سیاسي مخالفینو د آسترالیا په پایتخت ویانا کې په درې ورځنی غونډه کې ګډون کړی چې د افغانستان پر راتلونکي او طالبانو سره د مقاومت په لارو چارو سره خبرې وکړي. طالبانو لا تر اوسه د دې غونډې په اړه څه نه دی ویلي. نور تفصیل د ډیوه همکار بختور شاه په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي مقاومت ډلې د مشر احمد مسعود په ګډون د طالبانو لزګونو سیاسي مخالفینو د آسترالیا پایتخت ویانا کې 13 ورځ غونډه کړې ده چې د افغانستان پر راتلونکي او طالبانو سره د مزاحمت په لارو چارو خبرې وکړي. ټاکل شوی چې دا غونډه به 3 ورځې جاری وي. د دغه ډلې د بارنو اړیکو مسول علي میسم نظری په ټویټر لیکلی، دا غونډه په آسترالیا کې یو خصوصي انسټیټیوټ د بین الافغاني کانفرنس د افغانستان د راتلونکي لپاره پیوستون او همغږي تر عنوان لاندې جوړه کړې شوې ده. خغلی نظری لیکلی، دا د طالبانو د مخالفینو لپاره لومړنی فرصت دی چې یو ځای شي او د یو سولیز او جمهوری افغانستان لپاره د حل په لارو چارو وغږیږي. دا غونډه د میډیا نه په څنډه کې جوړه شوې، خو خغلی نظری زیاته کړه چې ټاکل شوې ده نن په دې حق لا یو خبری کانفرنس هم را جوړ کړي چې په غونډه کې د موضوعاتو په حق لبه پکې خبري وشي. تیر میاشت یو شمیر پخوانیو جهادي مشرانو او د افغان حکومت پخوانیو چارواکو په یو آنلاین غونډه کې د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت شورا منشور په 13 مخونو او یو اتیا مادو کې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ د یو کلنۍ په درشل کې اعلان کړو. په دې سند کې د ډلیزي ارادې په بنسټ د نظام او دولت پرامینځته کولو سره د خلکو د بیرته واکمن کولو لپاره په شفافو او عادلانه انتخاباتو ټینګار شوی دی. د دغه منشور په بل برخه کې د غیر متمرکز پارلماني اسلامي جمهوری نظام په ټینګه باندې چې په هغه کې اسلامي جمهوریت او دیموکراسي په پارلماني نظام کې نور هم جوړ شي ټینګار شوی دی. طالبانو تر اوسه په ویانا کې د خپل مخالفینو په دغه غونډه سندې ویلي. سره له دې چې تر اوسه کمی رسمي ادارې په دغه غونډه کې د ګډونوالو لیست نه خپور کړي، خو ځینې عکسونه او ویډیوګانې چې په ټولنیزو رسنیو خپاره شوی، پکې احمد مسعود، فوزیا کوفی، شکریا بارکزی او ځین نور مهم افغان سیاستوال ښکاری چې د غونډې تالار ته ننوځي. دا غونډه په داسې مهال روانه ده چې د پنشیر ولایت د درې ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو ادعا کړې چې د تیرو څو ورځو راهیسې د طالبانو د مخالفه ډلې اسیران د عدالت د حکم نه پرته وجلې شوي دي، چې مړی یې اوس هم په غرونو کې پراته دي او طالبان هیڅ چاته د دغو مړو د ښخولو اجازت هم نه ورکوي. خو طالب چارواکو دغه ادعا رد کړي او ویلي دي په پنشیر کې د طالبانو سره پنختو کې سلویخ مخالفین وجلې شوي دي.
د وی او ای دی واغ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
اوسم نوبت ورسیږي اداریه ته چې د امریکا د حکومت مرکز رسمي موقف یې درې څرګندوي او مختار خلیل تاسو ته در اوروي.
د اگست په نیمه کې یو سمندري مالبردار جهاز د اوکراین د اوډیسا بندر نه روان شو. په دغه سمندري جهاز کې دروي زر اټنه غنم بارو او دا د خوراک عالمی پروګرام په کرایا نیولې وو. دا د اوکراین د غنمو ډومبې پیره ده چې نړیوالې ترقۍ د پاره د امریکای د ادارې د یو ایس ایډ په امداد د اوکراین د بندر نه پورته کړې شو. یو ایس ایډ سره په دې کار کې هاورد بفټ فاونډیشن او ماینډیرو فاونډیشن هم ملګری دي. د یو ایس ایډ نائب زنانه منتظمی آیسو بیل کولمن خپل یو بیان کې ویلي دي چې د غنمو د خپل نوعیت د ډومبې پیره به د دنیا په مختلفو سیمو کې د انساني خواخوږۍ د ضرورتونو په پوره کولو کې لوی لاسوکي، چې پکې د قرنی افریقا سیمه هم شامل ده، چرته چې د بیمثله سوکړي د لاسه په لکونو خلک د قات په غاړه ولاړ دي. دې زیاته کا چې د ولګو توندو کچه ډیره زیاته شوې ده. میرمن ایسوبیل دا هم وی چې د همدې نازکو حالاتو تر مخې امریکای د متحده قانونو د خوراک عالمی پروګرام لا د اضافي 82 ملیون ډالر ورکولو اعلان کړی دی، چې دا شان د خوراک عالمی پروګرام پی د اوکراین نه یو نیم لک میټرک ټن غنم واخلي، خوندي کی او د خوراک د کمی ستونزو سره مخ ملکونو ته ورسي. په دې رقم د خوراک عالمی پروګرام د اوکراین نه نور غنم هم پورته کړی شي. یو ایس ایډ د خوراک د کمی د مسلې د لاسه نورو ځپلې شوو ملکونو ته هم د خوراک د خپلو هنګامي عملیاتو د خورولو لپاره په مختلفو لارو چارو غور کوي. دی وی چې امریکای په اوکراین کې د کر کروندې د مد د بیا راپورته کولو لپاره د 100 ملیون ډالرو یو نوې منصوبه شروع کړې ده، او موږ نه یوازې د اوکراین په بندرونو کې د بندو پرتو غنمو په سمندري جازونو کې د پورتکولو کوشش کوو، ولی د دغه غنمو په زميني لار هم د وستو په تکل کې یو. د امریکای د خارجه چارو په محکمه کې د بندیزونو د رابطې د دفتر مشر جیم او براین خپل یو بیان کې ویلي دي چې موږ د اوکراین د غنمو بازار ته د واپس راوړلو لپاره ډیره لویه خواري کړې ده. د خوراک عالمی پروګرام چې په اجتمندو ملکونو کې څومره غنم تقسیمي، د دې نیم په نیمه د اوکراین ناراضي. د اوکراین د غنمو په خرید د خوراک عالمی پروګرام د اوکراین زمیدارو ته دا پیغام هم ورکړی دی چې په تیرو 15 کلونو کې د اوکراین د غنمو د ټولو نلوي خریدار اوس بیا د دوی د غنمو خرید شروع کړی دی. خاغلی جیم اوبراین دا هم وی چې موږ یو ځل بیا د خپلې دې خبرې پخلی کوو چې په اوکراین د حمله په سر پر روس د لګیدلو سختو بندیزونو باوجود امریکا د روس په خوراکي موادو او سره باندې بندیزونه نه دی لګولي. خاغلی جیم براون زیاته کا موږ غواړو چې روس د غلې دانې او د سرې د یو لوی ورکوونکي ملک کردار جاری وساتي. موږ چې د څه لپاره کوشش کوو، هغه دا دی چې د دنیا کم ملکونه چې د روس غلې دانې ته په تمه ناستي، نو چې هغوی ته د دې رسیدل یقیني کړی شي. د یو ایس ایډ نائب زنانه منتظمی کولمن د خپل بیان په اخیر کې ویلي دي چې موږ اجتمند خلکو ته د ځان رسولو د پاره شپه او ورځ په ځان یو کړی ده، خو دې کار لا د نورو زیاتو وسیلو ضرورت ته او دا د عالمی مرستې نه بغیر نشي کېدی.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20232 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ.
د ډیوه ریډیو ډیرو عزتمنو او قدرمنو اوریدونکو، دا آواز زموږ نیم ساعته خبری خبرونه چې تاسو ته مو د واشنگتن ډی سی نه وړاندې کړله، مګر تاسو کولی شئ چې د ورځې په اوږدو کې چې هر وخت و غواړی د وی او ای ټی و په ویب سټ، ټویټر، فیسبوک پانه او انستګرام باندې د ورځې له مهمو حالاتو ځان با خبر کړئ. نو تاسو په پاک خدای سپارم. د جمعې ورځ مو نیکمرغه وسه.